نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې بحث ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې د طالبانو د حکومتي جوړښت په وروستیو بدلونونو خبرې کیږي. تاسو خبریای چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ځایناستی اوس د طالبانو د پخوانی رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ټاکل شوی دی. دا چې دغه بدلونونه په څه معنا دي په دې اړه میلمانه رابلل شوي دي بحث وړاندې در سره واوري. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرده غوښتي چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دي د خبرې بابزه نه غني بلکې جديدي وګني. ښاغلی رئیسی ویل کچرته د افغانستان لوري دا پلمه کوي چې په بان کې اوبه کمی شوي نو باید د ایران متخصصانو یو پلاوی ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې لمخې په یو نورمال او له اوبو ډک کال کې د هلمند د سندیزی حوزینه ایران د 860 میلیون مکعب اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په تورن کړي او کنه رایه واچوي. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو له د پخواني صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله دا خبرې د یو پاکستانی خصوصي تلویزیون آج نیوز سره تېره شپه ناوخته په مرکه کې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو جی و په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. د غلطه به د می میاشتې 23مې پورې د اوو لویو صنعتي هیوادونو غونډه دوام ولري. افغان ملي اتن د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پانتون د خلو هنرونو په هنزي په نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پانتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پانتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنج وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د طالبانو په سرپرست اداره کې به څه تغیرات راشي. دا پښتنه وروسته تر دې جنو مطرح کړی ده چې د مولا محمد حسن اخوند پر ځای مولوی عبدالکبیر تواک وسپارل شو چې د ریاست الوزرا چاري مختیوسی. مولوی عبدالکبیر د 2001 کال د جنوري په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د دې لپاره شامل شوی وو چې د طالبانو په لومړی دوره کې د اقتصاد وزارت دوهم رستیال د وزیرانو د شورا غړی د ننګرهار والی او د شرق سوند مسولیت چاري مخته وړي. مولوی عبدالکبیر شپېته کلن دی او له واشنگتن سره د دوهې د تړون پلاستیکي دوکې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانیسته مهمه ونډه لرله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رو ته ویل چې مولا محمد حسن اخون لشنا روغ دی او پختر کې کندهار ته د استراحت لپاره ولاړ. د شغل مجاهد په وینا مولوی عبدالکبیر به د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه مخته وړي چې چاري ټکنې نشي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخون لوري د مولا محمد حسن اخون د برطرفه کېدو راپورونه ورکړي وو. که هر راځوي د طالبانو په کابینه کې دا تغییر په څه معنا دلته لمن منو سره چېړو. په دې خبرونه کې مو اسحاق اتمر د پانتون استاد صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکو او شاه محمود میاخیل د افغانستان د جمهوریت غشتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسول او ویان ته د بحث لپاره بلنه ورکړه. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم میاخیل صاحب، تاسو ته څه فکر کوي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د یو په ځای بل ته د کفالت چارې سپارل په څه مفهوم؟
سلام دې ورسېږي تاسو ته او قدرمنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. البته تغییر و تبدیل خو په هر حاکمیت کې وی رامسته کیږي، اما د طالبانو دغه تغییر و تبدیل چې کومې وده دا ښکاره یو نوی رقابت څرګندېږي چې هغه د قندهار او کابل ترمنځ د وزارت ترمنځ موجود دی، ځکه په د نیو په سیستم کې ملا برادر مهم مرستیالو او همدارنګه حنفي دا هغه بل مرستیالو، نو دا چې ملا برادر زیات قوت درلوده او حنفي کم نفوذ درلوده، نو په دې خاطر باندې دیو مولوی کبیر چې هغه هم مرستیالو هم دنده خاصه معلومه نه وه، نو هغه تعیین کړه. نو دې د خاطر چې کندهار غواړي چې په کابل کې چې کوم سرپرست اداره ده په هغه باندې کنټرول ولري، اما په عین حالت کې مولوی کبیر د پېښور د شورا مشي هم کوله، کوم چې نو تاسو د کوټې شورا درلودله، دیو درلودله د پېښور شورا وه، او همدارنګه د حقانی نیټورک، نو دا په حقیقت کې د یو ګروپ مشي درلودله چې هلته د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودله او نور مسائل باندې د کولې شتور سبا شو.
مننه میاخیل صاحب. په همدې برخه کې مخ تر دې چې نور ملمنو ته ورشم، د مایکل سیمپل خبرې لرو چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د مرستيال د استاد په توګه دنده تر سره کړي او په افغانستان او پاکستان کې څه باندې 15 کال ژوند کړی دی. د ته پولی ویډیس کې د افغانستان په ارتباط د غرب د یو مهم کار په پوسترګه کتل کیږي. مایکل سیمپل ازادي رو ته ویل چې د مولوی کبیر ټاکنه ډیره مهمه نشکاري، خو تر دې وروسته ممکن مهم تغیرات راشي. په ورته وخت کې د ملا برادر پاړه د سرګندونه اورو.
ملا ابو غنی برادر میتانست نیکا سرپرست نیکا تاین شوت،
ممکن و چې ملا عبد الغنی برادر سرپرست وټاکل شي، خو دوا دلایل و چې دا کار ونه شو. یو دا ویره و چې خلک انتقاد و نکړي چې ټول واک په مشرتابه کې د کندهاریانو په لاس کې دی، خو بل ستونزه دا ده چې امیرالمؤمنین ویریږي چې ملا برادر په خپل د طالبانو په منځ کې یو قدرت دی او خصوصا په پوځي برخه کې دی ډیر انډیوالان لري، نو لازم نه و چې دته واک وسپاري او صلاحیت زیات شي. بل مرستيال سلام حنفي دی د شمال له ازبکانو څخه دی چې په خوای څو ځله اشاره پر امیرالمؤمنین انتقاد وکړ، نو هغه هم سرپرست و نه ټاکه.
د مايكل سیمپل سرګندونی اوس پر راشم. اتمر سپتاست ساق اتمر د پانتون استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د ریاست الوزرا نه د مولا محمد حسن اخون اړخ تکول او ماقتی واک یا سرپرستی مولوی کبیر ته سپارل په څه مفهوم؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته نو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې تر اوسه پورې خو ډېر وختي دی چې سړی دغه اختلاف نظر د طالبانو په حکومت کې وګوري چې ګویا واقعا دغسې کوم هدف دلته شتون لري چې مثلا یوه ډله دی چې هغه قوي ډله دی او ټول واک د هغوی په لاس کې دی، دوی ورو ورو د قدرت د انحصار په خاطر دغه نورې ډلې ضعیفې کړي. یعنی دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ په دې باندې حکم ورکو، لیکن تر کوم ځایه پورې چې زه خبر لرم د ملا برادر استحقاق واقعا کله چې طالبانو واک ته ورسېدل هغه مقام چې په اصطلاح ملا غنی برادر درلوده په طالبانو کې، یعنی پس د طالبانو د مشرتابه نه دویم کس باید دی وای، ځکه د دوی په مذاکراتو کې ټول مذاکرات د دې په افتکار ترسره شول، همدغسې تقریبا تر یو اندازې پورې نرم سړی دی او په مهم وخت کې د هغه وخت جمهور رئیس ښاغلي کرزي د دې په خلاصولو کې چې د پاکستان کې بندي و هلې ځلې وکړې او تقریبا د سولې د پروسې د شروع کېدو سره سم دا سره یو نوی ریکلام شوی و په اصطلاح ټول خلکو پېژانده او په دې نوم پېژانده چې د نسبت نورو طالبانو ته سخت دریځه نه دی. لیکن په هر صورت یو مشکل چې ملا غنی برادر لري هغه دا دی چې د دې ارتباط یا د دې نږدېوالی پاکستانیانو سره ډېر زیات نه دی په تناسب د مولوي کبیر. مولوي کبیر ډېر وخت اول خو په لومړۍ دوره کې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې دی په جلال آباد کې والي و، بیا رئیس زون و، او په مخه وخت کې هم د دې ارتباطات ډېر و. مولوي کبیر تر یو حده پورې پاکستان ته نږدې و، مخصوصا د پاکستان نظامي حلقات ته د هغه وخت نه ډېر نږدې پاتې شوی دی. د هغوی د
مننه اتمرسب. البته د مولوی کبیر په برخه کې چې تاسو دا خبره وکړه، الجزیرې تلویزیون خبر ورکړی دی چې مولوی عبدالکبیر په 2015 کال کې د طالبانو د مشرانو په هغه ډله کې شامل وو چې د پاکستان د استخباراتو ایسای له لوري نیول شوی وو. البته الجزیره وایي چې دقیقه نیټه لا دوی نشي معلومولی چې د 2015 کال کوم ورځ وه، اما مولوی کبیر هم ایسای یو وخت نیولی وو. اوس پر راشم د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه تغییر به د طالبانو په دغه اوسنی نظام سرپرست نظام کې نورو تغییراتو ته هم زمینه برابر کړي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خبرې تکرار نه کوم، زه به هغه نقاط ووایم چې ویل شوی نه دي. متاسفانه په تیرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو سیاست دومره پوخ سیاست وو چې موږ د اصلي موضوعاتو چې د مشروعیت سوال دی د هغه نه ټیټ راغلی استو، کله په تعلیم او تربیه او کله په رئیس الوزرا کله په هغه. دا نظام مشروع نه دی او مشروعیت ته تعهد نه لري. دا هغه بنیادی خبر ده. دا چې په دغه تغییراتو باندې یو سلسله اعتراضاتو ته جواب ویل کیږي او د هغه په نتیجه کې د مولا ملا عبدالکبیر مشخصات او تیره روستۍ خبره دا ده چې د پاکستان سره ښه روابط لري. دا چې په ټول د دې کې څومره تایید شوی دی یا نیول شوی دی دا په خپل ځای، اما د ملا برادر او د بل معاون په تناسب د پاکستان سره ښه روابط لري او په عین حال کې د حقانی ډلې سره هم ښه روابط لري. او په عین حال کې یو تغییر، مثبت تغییر په دې دی چې کله چې د قطر صدر اعظم او رئیس استخباراتو سفر وکړ او نور ناست په منطقه کې راغلي، داسې تعهدات به وي چې یو سلسله تغییرات راشي او زه په مجموع کې مثبت تغییر وینم. اما په بنیادی شکل باندې تر هغه وخت پورې چې طالبان په یو سلسله بنیادی مسایلو د هغه جمله څخه د مشروعیت په مسایلو باندې د تمامت خواهی د مسایلو او یو سلسله نورو چې خپل دیدګاه بدون د دې چې مشروعیت لري تطبیقي مرجع د تصمیم گیری مشروع معلومه نه ده او د ټوپک د زور حاکمیت، دا هغه بنیادی سوالونه دي چې مخکې چې معلومه نشي دا تغیرات.
مننه سید صاحب. مننه سید صاحب. وړاندې په خبرونه کې په همدې هم خبري وکړو چې ځینی په دې باور دي چې ممکن دغه تغییر د دې باعث شي چې طالبان په دې فکر وکړي چې نظام مشروع شي او یا ممکن ځینې تغیرات راولي. لوي خبرتیا ورسته بحث دوام ورکو او لوي خبرتیا ورسته د فیسبوک له لارې ازادي راډو ته د اوریدونکو یو شمیر هغه نظریات له نورو سره شریکو چې مشته را لښلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شیبانیان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تاهر روشن مختوړي. په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د طالبان په سرپرست اداره کې به د رئیس الوزرا له بدلون وروسته آیا نور تغیرات راشي او کنه. د بحث لپاره مو صلاح الدین سعیدی، شاه محمود میاخیل او اساق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې ګڼو اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 122 تبصری شوې دي. یو څو به له تاسو سره شریک کړم، وروسته وړاندې په خبرونه کې به یو څو نورې هم له دې تبصرو راواخلم. خالد ریحان لیکي ممکن دا بدلون د قطري چارواکو راتګ وروسته د هغوی په امر شوی وي او ممکن د نورو بدلونونو خبر هم شوی وي چې دا به وخت او زمان ته په کتو وشي. اکرام مومن لیکي الله تعالی دې شته نظام ته توفیق ورکړي تر څو هم دې مظلوم خلکو او خاورې ته خدمت وکړي. د بیا اوشت پیغام لري او لیکي چې په دې حکومت پسې هم تاسو بدرد وایسته، په مخکنیو حکومتونو پسې مو هم بدرد ویل. البته دا اوس ازادي راډو خو بحثونه لري، بحثونه کې چې خلک څه وایي موږ هم مایک خلکو ته سپارو. قاسم درویش لیکلی مشته د دوی بدلون ډیر عادی دی، لکه د ولسوالۍ ولسوال چې بدلی شي ځکه دوی د ولس پرایو نه تراخلی. سلطان غزنوی لیکلی د زما نظر دا دی چې دا بدلون د طالبانو سیاست د امریکا سره په ګډه دی او دا به د شوانځي خلاصې دوه تلار پرانیزي. نو دا شوانځي کوروره هر څوک پرانیزي دا خوش خبره ده. او معصوم شینوار لیکي دا ولس نه مني، دا تغیر ولسته د منلو نه ده. نور پیغامونه هم راغلي د وړاندې په خبرونه کې ملمنو سره شریکو. میاخیل صاحب که تاسو نظر په دې برخه کې واخلم، تاسو مخکې وویل چې دا تغیر په څه مفهوم، لیکن اصلي خبره دا ده چې یو ګام هم واخیستل شي، آیا فکر نه کوي چې په دې پسې ممکن بل ګام واخیستل شي که چیرته دا ګام حقیقي اخیستل شوی؟
مخکې چې دغه یو اولیدونکي وویل دغه سې تغیرات وزیران تغیر و تبدیل کړل، نن والی وي سبا ته قمندان وي، نن قمندان وي سبا ته بل ځای کې والی وي. د هر ولایتونو کسان څو ځلې تغیر و تبدیل شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا تغیرات د افغانستان مشکل حل کولی نه شي. لکه سیدي صاحب ته هم اشاره وکړه، مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع حکومت په دې زمینه مساعده کوي که نه مساعده کوي. ځکه چې یو نظام داخلي مشروعیت ونه لري نو هغه نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کولی نشي او نشي کولی چې حکومت ولي خي کې انکشاف رامنځته شي او امنیت هم تعمین کړي. نو په دې خاطر باندې مهمه مسله دا ده چې د مشروعیت طرف ته دیو څنګه قدم اخلي. اما زه فکر کوم چې دغه تغیرات فقط خپل قدرت د انحصار او د خپل قدرت د ساتلو لپاره ګامونه دي، ځکه چې اوس موږ تاسو ګورو چې زیات قدرت په قندهار کې ده او د دې امیر المؤمنین چې اوس په لاچا لیدل نه ده او خلکو سره سوال نه هم موجود دي. یعنی دا غزه نه فرمانونه صادري دي او تغیرات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انحصار د قدرت لپاره او د قدرت ساتلو لپاره وسیلې دي، نه د حکومت ولې د خوالي لپاره.
میاخیل صاحب، که چیرته قدرت متمرکز ای په قندهار کې لکه څنګه چې تاسو وایست، اما د مولوی کبیر لراتک سره خو بیا ستاسو دا خبره یو څه په دې دلالت کوي چې له قندهار قدرت بیرته نورو سیمو ته لیشت.
نه، قندهار نه قدرت نورو سیمو ته نه لیږل، ځکه که چیرې دی وغوښتل چې کلی کس رامنځته کړي نو ملا برادر په حقیقت کې د ملا محمد عمر معاونم وو.
خواغم د جنوب غرب د حوزې وو، یعنی بیا هم د قندهار قدرت زیاتې دور سر.
یعنی هدف د قندهار نه دی، د قندهار او د جنوب خبره د طالبانو په سیستم کې ده، رهبری په قندهار کې ده. نو په دې خاطر باندې موږ قندهار یادو، دلته د قندهار او د جنوب او د شمال او شرق مثلا ده. یعنی دی وړي چې قدرت چې همدغه چې اوس په فکر وکړ دوه کاله وشو تقریبا چې امیر مونی چالو لاندې او فرمانونه صادره، نو دا پخپل یو نو هته وزیرانو اغندې تر اوسه پورې، نو دا پخپل یو لوی مشکل چې د دې حکومتداري کې او تیر موده کې، یعنی په تیر دوره کې دیو تقریبا 13 کاله تیر کړل او 17 حکومت دلوده او ان ماډل تیر وخت هم دا و چې امیر المؤمنین په قندهار کې و او ادارې په کابل کې و او د دې ترمنځ تضاد هغه وخت کې موجود و. کستاسی عدیدی مولا ربانی هغه وخت کې د کابل د موقت ادارې سفارت ادارې مسول او یو نو کشش یو نوې جنجال موجود چې بیا غد بل اخره مرموش شکل باندې په اسلام آباد کې لمنځلارو او مرشونو په دې خاطر باندې دغه کشمکشونه د دې ترمنځ که هر څومره دی خپل وحدت وخی خو ظاهر امداده چې دا موجود دی تاسو د حنفی اعتراضات ولیدل تاسو د عقلی اعتراضات ولیدل چې په خپل امیر ملي باندې وکړل مکتبونو په باره کې او یا غیر انحصار د قدرت چې هغه تیر ورځو کې هم عقلی خبرې وکړل نو دا اختلاف موجود دی اما دوی وایي چې دا پټ وساتي او قدرت زیات متمرکز کړي نو دا زیات متمرکز نشي کولای چې افغانستان ستونزه حد کې او نظام لپاره یا د سیستم جوړولو لپاره مؤثره تمام شي.
مننه اتمر صاحب کستا سو نظر واخلم. میاخیل صاحب خو وایي چې څه به ونه شي په دې برخه کې، لیکن که چیرته تاسو نظر واخلم دغه تغیرات که څه هم د طالبانو په منځ کې دي، د دوی خپل یو کس راځي د بل کس ځای نیسي، دغه تغیرات که د اختلافاتو په سبب وي که د غیر اختلافاتو په سبب وي، یو قدم نه دی چې مخ ته اخیستل کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو اوس ډېر خوشبینانه قضاوت کوو، لیکن اصل خبره زما په فکر داسې نه ده ځکه چې طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې ویلي نه دي. صرف دوی ویلی چې ملا حسن اخوند مریض دی او اضطراب ته ضرورت لري، او دا د اوس خبره نه ده. ملا حسن اخوند تقریبا د ډېر وخت را په دې خوا مریض و، او دا خبرې حتی داسې اوازې وې څو میاشتې مخکې چې ملا حسن اخوند استعفا کوي، لیکن استعفا یې ونه کړه تر دې اوسه پورې. خو فار صورت اوس مشکل خبره دا ده چې ملا حسن خو لا موقوف نه دی. که ملا حسن موقوف وی نو ملا کبیر به د هغه په څوکۍ باندې ناست اوس دی په کفالت ناست دی، او کفالت داسې معنا لري لکه چې دی موقتي. خو فار صورت زه د طالبانو په حکومت کې څه داسې مهم طرز فکرم نه وینم، او دا ممکن هم ماته نه ښکاري، او نه دغه د قطر آیات راتګ کوم تاثیر غورځولی. که داسې شو وایي نو بیا دغه رسنۍ، نړیوال رسنۍ په دغه برخه کې داسې چپ نه پاتې کېدل، او ځینې بلګې به دوی پیدا کول یا خپله دغه د طالبانو رهبري به ځینې خبرې د دوه درې ورځو کې پر رسنیو کې داسې کړې وای چې د دې ښکارندوی وایي چې ګویا دوی ورو ورو دې ته چمتو شوي دي چې خپل حکومت پراخ کړي، د خلکو غوښتنه دې ومني، خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي، او داسې نور خبرې د قانون مسله وه یا دغه مسلکي کسانو ګمارل و. دا تر اوسه پورې د دولت د یو چارواکو نه ما نه دی اورېدلی، او زه داسې فکر کوم چې مونږ ته همدغسې یو خوشبیني پیدا شوه یا خلکو ته چې ګویا دغه تغیرات نه داسې د دې سبب وي چې شاید د طالبانو په فکر کې ځینې تغیرات راغلی یا د نړیوال فشار تر لاندې دوی دا کار کړی. خو زه په دې باور هم نه یم، زه
مننه اتمر صاحب
چې تغیر پیدا کړی.
د ستاسو د خبرې په تایید مایکل سیمپل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پخوانی مرستیال استازی ورته نظر لري. دا ازادي راډیو ته ویل دا سره اور
په نظر ایمان ای تغییر جالب است.
زما په نظر دا تغییر جالب دی، خو د اوس لپاره خایي د طالبانو پر حکومتولۍ تاثیر ونه کړي. د دې لپاره چې ملا محمد حسن د وزیرانو د شورا د مشر په توګه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه درلود، او د دې ځایناستی مولوي صاحب عبدالکبیر به هم همداسې وي، بس کار به یې دا وي چې په اونۍ کې ممکن یو ځل د وزیرانو د شورا مشري وکړي، له څو میلمنو سره چې ښایي څو پکې بهرنیان وي ملاقات وکړي چې له هیڅ راز اجرایوي صلاحیت څخه نه برخمن کیږي. خو نور اساسي تغیرات ښایي تر دې وروسته راشي، او دا څه چې شوي دي د ذبیح الله مجاهد په خبره عادي پرېکړه ده. دا چې تر دې وروسته څه بدلونونه راځي دا به مهم وي.
سیدی صاحب د مایکل سیمپل په خبرو کې په دې اخیره کې دا خبره و چې ممکن نور تغیرات راشي، یعنی د سیاو نظر لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. په تاسف سره خارجي منابع او د هغه متخصصین یوازې او یوازې تر دینه نه پورې خپل ګټه په نظر کې نیولې دي او د افغانستان د مازلې د مشکل د پاره کار په عمل کې نه دی کړی. زه تصور نشم کولای چې د طالبانو په ارزشي سیستم کې د طالبانو په طرز تفکر کې د دې حکومت پراخول کوم معنا ولري. دا د سره معنا نه لري. زه له سره په دې باندې باور من نه یم چې دا حکومت دا اداره او دا سیستم دی په یو څو افرادو واردولو باندې او په یو څو اجنټانو واردولو باندې پراخ کړی شو دا به مشکل حل کړي. نه، دا د حل لار نه ده. د حل لار تر هغه وخت پورې نشي ترلاسه کېدلی چې موږ کوم نوې اختراع ونکو مشروع حاکمیت ته د یو فرد یو رائے لپاره کار ونکو. دا کار به په مقدماتي شکل په ناستو کنفرانسو لوی جرګو کې اما دا ناستو کنفرانسونه لوی جرګې بیا هم د ملت په ځای یو څو انتخابي د مختلفو په اصطلاح تاثیرات لاندې دا به تصمیم ونی. دا تمام باید د دې زمينه برابر کی چې دا هغه په نتیجه کې موږ کوم بشري بل احترام نه ده په کار نشي کېدلی او نشته. هغه اختراع شوی ده، هغه اختراع ده چې د دې وطن یو وګړی یو رائے نظر وکړي او هغه په نتیجه کې تاریخ د حکومت کې امارت اسلامي د شپږم سم په پوره تړل دي کنه تړل دي، اما په دې حکومت کې یو څو نفر شریکول او حاکمیت پراخول د بې معنا ام فهمه او 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 غیر عملی بې معنا خبر ده. په دې خاطر باندې بنیادی حل په بل ځای کې ده. هغه بنیادی حل په سیستم سازی باندې توافق ده، په لارې باندې توافق ده. د دې لپاره هم لارې شته، هم افراد شته او هم د افغانستان دقیق قوي کارونه شته چې په مختلفو حرکتونو کې راټول شوي دي. مدافعان منافع ملي او نور چې په یو ستر پلیټ فارم کې ایجاد شوي دي او ستر ائتلاف اعلانو کې د دې سره یو ځای د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نسخو باندې توافق دی. نه دا چې په طالب کې دی یو څو نفر نور کادرونه راشي، دا پرو اکثر پروفیسور چې راشي متخصص دی حقوق بین الدول به یې امد افغانستان لپاره به درد نه خوري. هغه یو تجدید شوی حکیمه د پراشوتی حکیمتونه پروفیسوران دا ترڅو چې مشروعیت ونلري د مشروعیت لپاره لارې دي. دا هسې وخت ځای کول دي او د حل لار نه ده. او مایکل زیک نور څه دي، دای اکثرا د دې د غلطو مشورو پر بنیاد باندې د افغانستان د تراژدي سره مخامخ شوی دي او لا هم دا پروسه جوړه هم پیسې.
مننه سیدی صاحب. مې خپل څه تاسو فکر کوي د دې مایکل سیمپل دغه خبره چې تر دې وروسته ممکن ځینې تغیرات د طالبان په حکومت کې راشي، څه فکر کوي؟
نو لکه مخکم ویلې شروع ته وکړه چې تغییر او تبديل خو دا په ټولو جګړو کې او د غیر رامسته کیږي، اما مشکل د افغانستان حل کول نشي. هغه دا چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت د قانون په اساس باندې رامسته شي او لکه صحیح چې ویل چې یو تګلاره په کار ده چې موقت حکومت څونه وخت پاره وي ولایت وي چې شي او بل اخره آینده کې ولسواکي څنګه تعمیل شي. ځکه چې یوازې همشموله حکومت چې یو پنځه کسه پکې داخل کړي د مختلفو قومونو یا اشخاصو نه، نو دا همشموله حکومت جوړېل نه شي. موږ همشموله پروسې ته ضرورت لرو چې په هغه کې د افغانستان ټول ولس برخه واخلي او د ټول ولس اعتماد وي چې ملي مشروعیت د یو حکومت او نظام رامنځته شي چې اوس هغه نشته. نو تر څو چې هغه رامنځته نشي دا ټول مسائل دي چې خلک مصرفيږي، اما د افغانستان مشکل حل کولای نشي. په تاسو د مثال کوز دیو د جنکۍ او خوندې بیرته کی دا د افغانستان مشکل حل کولای نشي، ځکه چې قانوني حکومت هلته وجود نه لري او د خوندې او د تکول د خلکو حق ده، د نجونو حق ده چې خپل تحصیل وکړي، د سنوی دا وی او لسانس دا وی او نور کار او ژوند او روزګار کې برخه واخلي. یعنی دا حق دې یو ناقص نه حق ورکول دې ته د مانند چې چا مله سړي سمو په پور وی هغه ته واخلي او دې ته غوته ورکړي چې ما دا څه پکې به تدار کړی. نو په دې خاطر باندې
خیر می اخیل صاحب لشتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی وي. نو لشتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی وي.
نو خو اول د جيب نو ته غوښتي دي د دې ته وتبل چې به ته متا ته درکې کنه. یعنی معنا دا ده چې دا به ته حق نشو. یعنی په دې لحاظ باندې نو خبره دا ده چې هم شموله د پینځه کسو شاملېدل په حکومت کې دا نتیجه نه ورکړي تر څو چې هم شمول پروسه نوی او هغه کې ټول افغانان برخه وانخلي او هغه طبیع خبره چې قانون اساسي ده بل اخر انتخاباتي او د مشروع حکومت رامنځته کېدل دي. نو که دغه تلار اوره نشي نو دا به یو حاکمه ډله وي د ټوپک په زور راغل ده او بقا نشي کولی.
مننه اتمر صاحب ستاسو نظر څه فکر کوي چې بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکراری ده لیکن د دې لپاره چې د مشروع نظام خواته افغانان لاړ شي، د دې لپاره چې د سیو نظام لور ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ولري په نړیواله سطح مشروعیت ولري، نقطه بي خبره ده چې واړه ګامونه باید واخیستل شي. کلوې ګام واخیستل چې خو واه واه او کنه ځین واړه ګامونه په کار نه دي چې واخیستل شي.
یقینا ګامونه چې شهیدی دوستانو په دې باندې خبره تفصیلی خبره وکړي، اوس ګامونه دا دي چې اول دي دوی باید خلق سرکینی یو ملی بس ده مطرحشی منگ افغانستان که اوز چه مشکلات لرو
اتمر سه محترم او بخشه. مثلا البته مثال زور کن، مثلا تروس پوری پده سکم دو کلونو که ملا حسن آخوند طالبانو ده صدارت چهاری مختوری حقه ده تحاضر نوو چه دقه کارو نوو که، یعنی ده خود ثابت شو تروس پوری. لیکن مثلا که مولوی کبیر راغی دای دغه رقم یو فکر وکړي چې راځه د غنور افغانان چې له دې وطن تللی دي دوی هم سر راغون کا یو غونډه جوړ کا لنړیوال سره ارتباط ټینګ کا فرضیه ده. یعنی فکر نه کوي چې ک په دغه فرضیه باندې ګام واخلي یو قدم خو به افغانان مخ تشي. ګوري زینه
خبرې د سیتی اوس مثلا که مولوی کبیر دغه نوی پوزیشن ته راغلی وي د دې په خاطر چې دغه تغییرات رامنځته کړي، باید دغه فکر مخکې تر مخکې نه د طالبانو چارواکو باید خلکو سره مطرح کړي په رسنیو کې. یو نوه آمادګي د دې دپاره باید موجود وي. تر دې نن هم چې مونږ ګورو د دوی وایندویان د دوی خبرې د دوی بیانیې داسې دوی وایي چې مونږ خو په زور امریکا او شپږ څلوېښت هیوادونه د ناتو دا په زوره مات کړل او دا اشغال هم ختم کړ او مونږ د اسلام د خپرولو په خاطر دلته یو او ځینې هسې قوانین او مقررات دوی وضع کړ چې هغه حتی هغه مدني حقوق ته هم دوی احترام نه کوي، هغه ډېر عادي ابتدایي حقوق ته احترام نه کوي. د بله خوا نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ او زه غواړم چې هغه باندې یو ټکی بله هم اضافه کړم چې مثلا خلکو سره باید مونږ یو بحث شروع کړو. بلاخره یو ورځ مونږ مجبوریږو چې خلکو ته مراجعه وکړو او دغه خلکو ته مراجعه په دې معنا ده چې د خلکو نه یې واورو، د مختلف اقشارو مختلف طبقاتو د پوهانو د روشنفکرانو د ولس نه د ولس د مشرانو د قوم د مشرانو دغه کسان دي چې دوی سره کینو واورو ده مونږ دنیا نه پیژني، مونږ خپل افغانان نه پیژني په رسمیت، مونږ تجارت نه لرو، زمونږ پیسې بندې، زمونږ دارایی پا امریکی که بنده مونگا سفارت نلونو، رازی تاسی مونگا مشوره را پی چه مونگا چشه نکو. بالاخره پا دست یا ملی بحث بانده مونگا پا زین ارزختون بانده توافق دورستی کو او توافق داده. یعنی که تاسی دنیا گرد وارد که هر رقم چه که ترچو چه تاسی یو دست یو نظام اونه لره چ هغه مشروعیت د خلکو نه نیوی اخیسته او په قانون ولاړ نیوی نو هغه بقانه لري. نو بل اخره وایي کزی زی اوازو ته برازی بل اخره به که نظام غواړي چې پایدار پاتې شي باید دغه لاره باندې دوی لاړ شي او اول قدم دا دی چې د خلکو مشروعیت دی. بیا ورو ورو رو اوس هم دوی لري په د حکومت کې هغه زه خپله پېژنم یو تعداد کسان دي د مختلف اقوامونو راغلي وزیران دي مولین دي، لیکن دوی داسې شی نه دی ځکه چې دوی کله چې مونږ وایو چې مثلا پراخ بنسټ پراخ بنسټ دا معنا نه لري چې څو کسانو تاسې راولئ کینئ. پراخ بنسټ په معنا د یو تنوع سیاسي دی، تاسې مخالف فکرونه متغیر فکرونه باید خپل نظام کې ومني هغه سره بحث کوي د هغه استعدادونه د هغه ظرفیتونه وکاروي لکه په دې ټولو هیوادونو کې همداسې دی مخالف دا ومنه نه لري چې تاسو لاړ شئ د هغه سر پرې کړئ دوی همدا وایي چې سر پرې کړئ ښځې که نظام کې ځان ته د خدای دپاره دا تاسو په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوئ تاسو د نړۍ همدا اوس څلوېښت میلیونه ډالره پسته کې تاسو ته راځي دغه پیسې د کوم کافې دي چې تاسو ته راځي او رات غاتې مصرفوئ خپل معاشونه کوئ خپل سرتیرو ته معاش ورکوئ نور په دې کې دغه امتیازات چې تاسو اخلي دغه د کوم ځینې دي خو دا همدغه د نړیوالو مرستې دي چې تاسو ته راځي او تاسو چې دغه احترام ونه کوئ او خلکو ته احترام ونه کوي زه نه فکر نه کوم که داسې ښیي خو متاسفانه چې اوس وخت کې د دې خبره هغه یو خبره ده
مننه اتماس
د دې خبره نه غیر مونږ د دې نه داسې کوم شی نه دا اورېدلې چې هغه ته مونږ هیله مند شو
مننه د فیسبوک ته لري او شمیر نور پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکوم شاهین خان لیکلي د رئیس الوزرا د کوم فرمان له مخې رئیس شو دا باید ملت ته روشانه شي یو بل اوریدونکو چې نومې نل وسل کیشي لیکلي دي طالبان تر ډیره په خپل تصمیم نیونه او چارو کې خپلواک نه دي وحید معصوم لیکلي دي مشته توپیر نه کوي چې هر څوک زموږ رهبر کیشي عبد الشکور امین لیکلي دي شکاره نه دی کړی زید احمد زاهد لیکلي موږ وایو چې دا خو د حکومت سیاست دی د امریکا او قطر پرېڅ رسول خان لیکلی دی چې زما دا غوښتنه ده چې هویت معلومي او کار وکړي او د لپاره زما لپاره مهمه ده د نور را رسیدل پیغامونه هم وړاندې په خبرونه کې لولو بیرته به بحث تراشو د دل خطر چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تروسه پوري د خبرونه میلمنو د نظر ورکړ چې پراخو بدلونونو ته ضرورت شته او د پراخو بدلونونو له خطر د مخالف نظر اوریدل او د هغوی د نظر شریکول هم مهم دي میخیل صاحب ستاسو وړاندې څه ده څه باید وشي چې د مختلفو نظرونو افغانان په یو می سره کښینی او ووایي چې مشکل په څه کې ده او یو حل لار راوځي
زه فکر کوم چې مسله ډیره سخت ده او هم اسانه ده که چیرې اراده وي خو به ډیر اسانه ده چې بل افغاني یو ډایالوګ د ماستر شي او یو تګلاره تېشي چې په دوه کالو کې دریو کالو کې په افغانستان کې څنګه اساسي قانون جوړ شي هغه څنګه تصویب شي او بل اخره ولسواکۍ لپاره یا انتخاباتو لپاره زمينه مساعده شي البته دا یو موقت دولت ضرورت لري او موقت دوره باید تو وظایف ولري اما د څه نشي کېدلای چې یو موقت دوره د ټول عمر لپاره وي نو په دې خاطر باندې تڅو چې درس یو فورملا
مې خپل څه موتره او بخښه دلته سوال دا ده مثلا ته طالبانو په غړیو کې ځین کسان په دې نظر دي چې بيخي انتخابات منينه نو دې ته په څه رقم زمينه برابر شي
دلته خود دې و مشکل هم دا ده چې د دې و د اسلام برداشت سم نه ده ځکه چې موږ تاسو د صدر اسلام ته چې ګورو څلور وړه خلفای راشدین په مختلفو طریقو باندې تیر شوی دي او د ولس رائے په اړه کې مهمه و البته دی چې وې انتخابات ځکه وس وخت ته بل لار نه لري اما کدی وې چې نه دی او جاهل او عالم رئیس ریو کړه دا څه نه ده په توګه مثال ک سلک څخه ک سان دی او کاندید نه حمایت وکي دا هغه کاندید رئیس اضافه کیږي نو دلته په خپل د فو کسانو چې د چانه حمایت کوي هغه رائے نه زیاتیږي او که په کسان دی او چاره حمایت مونږ کې دا کسرې کمیږي ځکه یو مشر باید هغه مسولیت باید ولري هغه وظایف باید مشخص وي دا غي دوره وي د سمه چې ټول عمر بل تناست وي ان میراثي توپ د قدرت په اسلام کې مشه ده او په نورو ځایونو کې مشه ده په هغه دغه دیموکراسي او کې کله چې قدرت میراثي توپ را مخته شوی ده کاغه په سیاسي ډلو کې ده کاغه په حکومتي چارو کې ده اغه ملکونه ورسته پاتې دي
مننه
ټول ملکونه چې ورسته پاتې دي ولته هم دغه شهر چې دیو میراثي ټول د قدرت یا دوام د قدرت ته دوام ورکړي نو دا نتیجه نه ورکړي نو د لاخره د افغانستان په ګټه باندې ده
مننه مې خپل سب یو وريدون کې ډیر انتظار پات شو د دې نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ اوسې په سپوت پروګرام دی
السلام علیکم شبر صاحب
وعلیکم السلام
او خوشاله وسې ګل ماته بندنو ته سلامونه وای محمدیه بغلان نه زنګ ولای تاسو ورو جانا
مهرباني خیر راخلی
او او خوشاله وسې ګل ماته تاسو ګوري محترمه افغانستان مازله یعنی تقریبا دا کار په باندې موږ ډېر احترام لرم تاسو موږ وایو چې پراخ بدلون نشي به د حکومت کې واڅه د ګوري تقریبا موږ دا تجربه کړې دا چې د څه ورته ګورو دی معمولا موږ ورسې دا موږ خو خلک وته لیدل تقریبا دا خلک راګټ کی د دې مخفره وګوره جنگي ده تقریبا یعنی د شی غختنه بیا راولې نور ملکونه تقریبا موږ یو غختنه لور افغانان یاست تقریبا یو یات لور تقریبا خو باید چې دا مو شریک شو نو له سره او د غختنه شریک شي د شی مازله راشي یعنی ټول په ګټي نو تقریبا دا چیرې حکومت درسته موږ ټول د خارج نه تقریبا هغه د غو مازله راولې په ځان تطبیقولې او خپل تم شاکړې او تقریبا هغه حکومتونه بیا چپاسو نو باید کوشش دا وسی چې هغه ټول توازن باندې راشي یعنی تقریبا هغه غختنه نړیوالو قبول شي چې افغانان هم یو څه غختنه لري ما مخکې ویل نو دا به یو کده تجور کی نو اوس کو دلی حکومت تاسو وای شي قدرت دي نشاره تقریبا وګوره نو بیا هم وګوره تقریبا ډیر خلک په هاندي کې تقریبا ډیر المان دي کنه تاسو فکر کوئ چې اول کال لري نه استعداد لري تقریبا وګوره دوه کال تاسو مقایسه کوي نه موږ ډیر وړاندې تلیاسو تقریبا نه اقتصاد موږ فکر کوو هغه څنګه تقریبا اوس یو څو کار بار نو را ټکېدلای دا نو بیا هم چې دا نور کار په هاندي موږ ګل کوم چې باید افغانستان راشي دا لری فکر کوي ورنه چې تقریبا افغانستان راشي یو مشوره ورکي یو یو لار ورکي یو یو اتفاق باندې کارو کې دغه به تر نو موږ معمولا چې ګورځي موږ خلک وې دي بل نور جون خبرې کوي واقعي خبرې کوي خو مون تاسو مونږ غټوري نه دي مونږ دغه وخت غټوري چې افغانستان ته راشي د خبرې وکړي نه دغه وکړه چې په سره مشورې واغ تا یو ډیر یو ډیر کار ورکړي شبر څه دغه نظر محترم
مننه مننه تاسو نظر به سیدی صاحب ته راځي کوم سیدی صاحب تاسو ته تبصره وکړي
تشکر دې خبرې وشوې شبر څه د دوست خبر نه لري زما نوم درې د پپلس کتره د کابل ته چې د کابل د حکومت سره وغږیږي په درې د پوکي او روسه د غتصم د مخ کې دلته چې مازه ضرور اعلان وکړ اتمر سره چې باید د دې سره وغږیږي او د طالب مشر چارواک څنګه وهلای چې موږ اماده ست مدافعان منافع ملي سره وغږیږو سوال دوم مطرح شو چې څنګه وغږیږو هغه ته مطرح کیږي چې بیرغ سره مکان نه لري امارت سره مکان نه لري د امیر سره مکان نه لري سیستم سره مکان نه لري نور راځه در سره خبرې کوم دا نو څه تسلیمي پروګرام دی که څنګه چلو یو دا د دې بی ځای خبر ده چې متخصص د اکسفورد پروفیسور او ډاکټر درې چې په افغانستان کې د افغانستان یو وزیر شي دا خطا کړ دی دا تجدید شوی حکومتونه ایجادي هغه حاکمیت موږ ته مطلوب دی چې پروفیسران او متخصصین نه مشروع په مشروع پوستونو کې مشروع افراد د انتخاباتو د نتیجې د سیاسي وزنې پر بنیاد ټاکل کیږي په مسلکي بس پوستونو کې مسلکي دا تمام مسائل اوږد بس او د حل لارې ته ضرورت لري زه فکر کوم تر ډیره د پورې طالبانو ته ترجمان پکار دی چې ورته وویل شي دا تا چې څه وویل دي څه معنا لري چې پینځه نفر حیات دي تعین کړي چې په بهر کې چې څه خارجيان افغانان دي لري چې دا وطن زمونږ ګډ وطن دی دا آبادو ډېرې ښه خبرې اما ته خو تسلیمي غواړې ته خو ما نه پرې دی چې زه درته وایم چې دا غو نسخه د دولتداري د مدرن اصول د اسلام د قدام مسلمان یوازې دی شو بل څوک نه دی مسلمان څوک د اسلام د اصول نه بهر دی او مسلمان په توګه ارزښت یې نه ولای شي کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تضمین ورکړي چې زما امت په عمل خلاف باندې اتفاق نکړي د انتخاباتو نه ولې غاریږي دا ملت مسلمان مجاهد نه دی دا ملت طالب نه لري چې وایي چې ما امریکا درته وایي سره بل مې درته وایي اسلام مې درته علیکم ته مسلمانې خوره شوم انتخاب کولې د نه ډار لرو متاسفانه نه تعهد شته د مشروعیت لپاره او نه پلار باندې پیږي په ډیرو مواردو کې چې ورسره غږیږي مطمئن په دې نتیجه راځي چې د لسره دولتداري په اصول باندې خبر نه دي دا هغه مشکل
مننه سیدی صاحب بله مهرباني تاسو په زیاتول
او مطلب دا چې ترجمان ورته پکاره دي منګه سیکولر نظام نه غواړو منګه د تیر نظام په شخپاناست منګه د ملت حاکمیت دا ملت چې مجاهد ملت دی دا ملت چې طالب لري دا ملت چې امریکا یې وستر دا ملت چې دا وکړه د دې ته صلاحیت ورکې ولې نه داريږي شل کال د ګوډي درکړه دا اوس ولې نه داريږي چې بیا ورته انتخابونه کی دا غو بنیادی شی اندی چې متاسفانه طالب مشران ته ویل پکای دي او دا چې رئیسه افغانستان ته د ځنه کارو کول او تسلیم شنه خو لا تکیده دا په دې رقم باندې نه کیږي شکر
مننه اتمر سپ د دې خطر چې د خبرونه را غونډ کو د حلارو باندې باید خبري وکړو. مثلا د حلارو له خاطره آیا د طالبانو په منځ کې په داخل کې جنې تغیرات د ته زمينه برابرولې شته چې په نړیواله سطح په کابل کې د حکومت واک تر لاسه کړي چې هغه نړیوالو ته د منلو وي او کنه د طالبانو لاري هیڅ توقع نشته چې د دوی په داخل کې اصلاحات راشي او دوی له نور افغانانو سره خبرو تکشي.
د طالبانو اوسنی رهبری کې یو تعداد کسان د سیدي د دې د خبرو نه د دې د اظهار نظریاتو نه موږ داسې برداشت کوو چې دوی سره دغه فکر چې اوس دی د طالبانو د رهبری یعنې هغه د څو کسو رهبری چې موږ ورته وایو د هغو سره فرق لري. یعنې دوی دغسې یو امید لري چې یو وخت کې به د دوی دا خبرې پستلا ومنل شي او دغه تغییرات به دوی راولي. لیکن اوس دپاره دا ډېر زر دی ځکه چې د دوی دغه سرعت چې زه ګورم دا سرعت د دوی ډېر کم دی. یعنی دغه څرګندونې پس له شپږ میاشتو پس له اته میاشتو یو کس یو ځي کې هغه هم تلوي هم په کنایه یو خبره کوي. لیکن په مجموع کې ځینې داسې کسان شته دي چې دغه تغییرات څه لیواله دي یعنې خوشحاله کېږي او دوی همدغه نظر هم دي چې باید حکومت پراخ شي، حکومت هغه مسلکي کسانو ته ورسپارل شي، حکومت کې نور تغییرات راشي، انحصار د قدرت باید نه وي، د قوم پرستي او مثلا سم پرستي وي دغه خبرې باید نه وي. یعنې حتی ځینې خو ما داسې اورېدلي دي چې ځینې حتی په انتخاباتو باندې عقیده لري چې باید انتخابات وي، باید حکومت د انتخاباتو د لارې راشي. دا هغه فکرونه دي چې اوس زه فکر کوم چې ډېر ضعیف دي، لیکن کېدای شي په راتلونکي کې دا فکرونه قوت واخلي او د طالبانو په منځ کې دا فکر غني شي او د دې احتمال شته. خو اوس دپاره دغه حاکمیت دومره قید و زیق دی په دغه خپله طالبانو کې چې دوی آزاد څرګندونې آزاد خپل نظریات نشي ورکولی.
مننه اتمر صاحب. میاخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې ته امید لري چې د طالبانو په داخل کې به ځینې کسان دې ته لاره برابره کړي چې له نورو افغانانو سره چې له افغانستانه وتلي دي یا د افغانستان دننه دي له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي او ورو ورو دې ته زمینه برابره شي چې حکومت قانوني جنبه خپل کړي؟
موږ په هر ډله تپله کې حاکمه ډله کې حکومتونه کې افراد مختلف نظریات لري، څوک مثبت دي څوک منفي دي، څوک افراطي نظریات لري څوک میانراو نظریات لري. دا مطرح نه دي، مطرح دا دي چې دغه سیستم سره رقم دی. آیا د طالبانو سیستم په افغانستان کې ملي ارزښتونه مني که نه مني؟ آیا طالبانو سیستم نړیوال هغه منل شوي ارزښتونه چې په ټوله دنیا کې رایج دي او په ټولو اسلامي هیوادونو کې رایج دي چې هلته انتخابات دي، هلته قانون اساسي دی، مشروعیت نظام دی، دا منی کنه منی؟ نو تر اوسه پورې دغه طرف ته دیو قدم نه راغسته. نو په دې خاطر باندې د یو کس تغییر او تبديل او یا باسونه چې دي چې دا نظر
میاخیل صاحب بخشي، میاخیل صاحب بخشي. سوال دا اوسه، آیا دې ته امید تاسو لري تاسو په خپل د افغانستان د جمهوریت خوشتون کې خوځښت سیاسي چارو د مسول او یان صفات دې ته امید لري چې د طالبانو له جنو کسانو سره به یو ورځ دیو میس وی خو او بلی خو تاسو رکشینې تاسو او د افغانستان په برخه کې به خبري ورسره وکي او کنه د طالبانو په ډله کې خلکو ته نو امید نه لري؟
بل مخکې رواني مخکې اورو خبره وکړه چې موږ د جنگ اعلان نه کړې، موږ ډېر لپاره خبري کړې چې یو بل افغاني ډایالوګ هغه مانادار ډایالوګ رامسته شي او هغه کې طالب او ټول خلک چې موجود دي په افغانستان راتلونکي لپاره یو تګلارو ولېنی. نو که دا شي وی خو بیا موږ چې برخه مخلو منو یم او که خبره دا وی چې نه راشي تسلیم شي نو بیا تسلیمي خو څوک ځکه نه مني چې لږه 50 کاله په افغانستان کې خلک د مختلفو د آزادۍ لپاره، د نظام لپاره، د سیستم لپاره د خپل حیثیت او عزت لپاره خلکو قرباني ورکړل او دا په هیڅ صورت کې تسلیمي صحیح دی او تعداد به تسلیمي دي او تعداد به دی او تعداد به راځي. اما عام ولس زه فکر نه کوم چې په دغه حالت کې به دی مشروعیت رامنځته کړي او ثبات راولي. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې داسې قدم دی ونه راغسته چې هغه ته سړی خوشبینه شي.
سیدی صاحب ستاسو نظر کا واخلم د طالبانو په منځ کې د سکستان تاسو ویني چې هغوی به د سې ګامونه واخلي چې له نور افغانانو سره کښینی او یو حل را پیدا کړي؟
په یقین سره په طالبانو کې ډېر ملي با عزت مسلمان شخصیتونه دي، د وطن او د اسلام لپاره جهاد کړی دی او کار کړی دی. اما رهبری په داسې شکل باندې تنظیمیږي چې هیڅوک باید انتقاد ونه کړي او انتقاد په مفهوم د بغاوت ده او په واقعیت کې تکول کیږي. دا ځواکونه دلته وهلته را په اصطلاح خپل आवाज هم پورته کړی دی. د دې आवाज پورته کولو معنی په هیڅ صورت باندې د دې مسؤلیت نه دفع کوي. مسؤل په مجموع کې طالبان سیاست په نتیجه کې خطوی چې په مشرتابه کې قرار لري سیاسي مسؤلیت لري. اما دا سه ځواکونه په عمل کې لیدل کیږي، شته دي، احساسيږي. اما متاسفانه سیستم داسې دی چې د دې قوت متناسب نه دی. دا چې څوخ به یو متناسب قوت ورسیږي متاسفانه کم باورې.
مننه. د فیسبوک له لارې به یو شمېر نور پیغامونه هم له تاسو سره شریک کړم. ځینې نمونه نه لوستل کېږي ځکه په نورو ژبو یې لیکلي دي. مالیکا مثلا یو چا لیکلي دي: الحمدلله موږ ټول متحد یو، ټول سره یو یو، تاسو شیطانت کوي. البته دا تورې پوری کړی دی. فولاد عظیمی لیکلی دی: موږ هر څه لرو خو عقل، اتحاد، په یو بل اعتماد او رښتینولي نه لرو. سیف الرحمن احمد لیکلی دی: حکومت کې بدون هیڅ د تشویش خبره نه ده. سید الرحمن آریا لیکلی دی: دا د افرادو بدلون عادي خبره ده، زنه پوهیږم چې غربي رسنې ولې دا موضوع بل ډول تعبیروي. بریال ننګرارای لیکي: د طالبانو ټولې پریکړې له کندهاره کیږي، رئیس الوزرا کوم صلاحیت نه لري. یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه راستولې دي چې وخت اجازه نه راکوي، او لدوی بیا هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک له لارې پراخ ګډون کړی دی او ګڼ پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. خدای دې وکړي چې په راتلونکو خبرونو کې ستاسو پیغامونه ولولو. البته یو یادونه کوم: کله چې په فیسبوک تاسو خپل پیغام راستوي، هڅه وکړي چې په لنډو یې ولیکي، بیا د پیغام لوستل موږ ته هم اسانه کیږي. مهرباني، مهرباني سیدیس.
موږ به ډیر خوشاله شو چې دا تصامیم په داخل د افغانستان کې د قندهار نه هم وشي. موږ ته تشویش دی چې دا لږ اسبر د سرحد نه د پاکستان له خوانه نه وشي. موږ دا تشویش به څنګه څوګره پکې دا زموږ غوښتنه ده. شکر.
مننه. میاخیل صاحب ستاسو نظر کا واخلم. دغه تغییرات د طالبانو د حکومت د ننه لکه د خبرونه له پیل څخه مشروع کړي ده چې مولا محمد اسند اخوند فرزند کده لري شوی او د نوې رئیس الوزرا راغلی دی، که چیرته دی په کابینه کې ځینې تغییرات راولي، تاسو امید لري چې دا کار وکړي؟
مولا محمد اسند اخوند کو عام کوم د سي ابتکار مدلو د فارغ وخت او په خپل مستقل کوم اجراءات نه لیکلي، او کچره مولا کبیر هم د کوم مستقل دغه نشکوله، ځکه چې هغه د دې ټول تصامیم د دې د امیر مینی په نامه چې څو ورځې د هغه لپاره نیول کیږي. نو په دې خبره باندې دی هغه ازادي چې موږ فکر وکړو چې دا د یو مستقل حکومت مشرتابه کې راغله ده، نوې پالیسی بل لري، نوې نظریات بل لري، او هغه به عملي کیږي. نو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هغه موقف کې نه دی او نه دا تغییرات هغه په خاطر باندې رامنځته شوي دي. نو په دې خاطر باندې که یو څو وزیران لکه مخکې هم تغییر او تبدیل پکې راوست، د فوایدامي وزیر واغسته، بل ځای کې مقرر کړ مالی وزیر راوغسته، بانک راوسته، نو دا تغییرات مشکل د افغانستان حل کولای نشي تر څو چې د مشروعیت د نظام لپاره او یو د قانوني حکومت د راتګ لپاره دی قدم واخلي.
مننه. اتمر څه تاسو څه فکر کوئ چې د دې مولوی کبیر راتک سره به که په کابینه کې دوی ځینې تغییرات راولي، آیا ځینې ستونزې به ورسره هواري نشي؟
زه داسې فکر کوم چې د اول خدای مولې کې ویل راتک باید د دې دواره صبر وکړي چې دا په کوم منظور راوستل شو. آیا واقعا دا یو تفصیل دی د یو موقت مودې دپاره یا دا چې د دې تر شا دغسې یو شی دی چې د راوستی د نوي صلاحیتونو سره او دې نه غوښتل شوي دي چې دغه نوي تغییرات نوي کسان دوی ځای په ځای کړي او نوي فکرونه خلکو ته ورکړي. که داسې و نو بیا دې ته سړی خوشبینه کېدی شي چې یو سلسله طالبان هم آماده شوي دي دې ته چې خپل دغه سخت سیاستونو ته لږ نرمښت ورکړي. او که داسې نه شي زه فکر نه کوم که د دوی ځکه چې د دوی فکري دریز هغه دی چې دغه ټول کوم خبرې چې مونږ کوو د دې برخلاف دي او دغه فکري تغییر ډېر سخت دی چې دوی داسې ډېر ساده په اسانه ومني تر څو چې د یو قوي فشار تر لاندې رانشي یا دا قوي فشار د خلکو د خوا نه نه وي یا دا قوي فشار د نړیوالو د خوا نه نه وي یا نه پوهېږم چې د هر چا نه ایز چې باید دغسې یو فشار راوسي شي تر څو چې دوی دغه غوښتنو ته غاړه کېږي. که نه دوی خو دغسې غوښتنو چې د خلکو د خوا نه وي دا خو دغه دوه کاله دي تقریبا چې خلک همدا ناری سوری وهي لیکن اصلا برعلاوه چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي اصلا دغه انتقادونه او دغه وړاندیزونه دوی نه مني او دا داسې وایي چې وزیر خپله پاسیږي وایي چې دا هغه دی فرض نه دی علم فرض نه دی دا غلطه خبره ده.
خو سوال او بخشي سوال هم دی کده سوال پم دی کده مثلا فرضیه ده که چرته دغه نوی رئیس الوزرا هم دغه وزیران لري کده دی په ځای نور کسان وټاکي تاسو دا اټکل کولای شئ؟
بله نو بیا دوی د فکر تر څو چې دوی خپل فکر بیان نه کړي موږ قضاوت نه شو کولای. اوس لکه چې مخکې زما ارزو د وزیر تحصیلات علي خبره چې چا ډېر بمونه الزولي دي هغه ماته د استاذ نه ډېر قدر لري هغه ته ضرورت دی اختیار نشته. او د وزیر معرف خبره چې یا د وزیر امر بن معروف خبره چې علم حرام دی نو تاسو فکر سره خو زه نه پوهېږم که هېڅوک که تاسو د عربستان سعودي نه کس راوړئ دغسې فکر سره څوک پرمختللی نه شي دغه فکر سره توافق نه شي کولای. نو تر څو چې دغه فکر ته موږ تغییر ورنه کړو دغه توقع موږ باید نه کړو چې طالبانو کې داسې تغییر راځي یا دوی مشروعیت خواته ځي یا دوی خو اصلا په مشروعیت باندې باور نه کوي. ډېر کم دی چې دوی وایي موږ د خدای د خوا نه رالېږل شوي یو یعنې دغسې خبرې دوی کوي چې موږ خاص د اسمان نه راښکته شوي.
په لنډو به د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب اتمر صاحب خو فکری تغییر باید راشي د فکر تغییر ته خو کله نا کله حتی پیړۍ هم پکار وي څرنګه
خبر داسې ده؟ زه په دې باور نه یم چې څوک د خپل جزم او سپین تغییر دا جزم او دا سپین دی په دې مبارک د هر چا د خپل حزب په خپل ګوند په خپل فرقه مونږ چې د دې حق غوزان ته ورکو چې په چی شي باندې باور ولرو نور هم دا حق لري چې په یو شی باندې باور ولرو. که چېرته طالب په دې باندې باورمن دی چې دا د لاره په علم په مورد کې د پوهې په مورد کې د تعلیم او تربیه په مورد کې د قضا په مورد کې د دې په مورد کې اسلامي د او بل کارو کې دا ګناګاری کې دا نه کوي. زما سپارښت دا ده چې د خپل عقیدې نه متیرېږي خو دا چې د دې عقیدې تحمل په دولتي وسایل ولري د ته مشروعیت پیدا کوي. کچته مو مشروعیت پیدا ک ملت
خدا هم خدا هدا فکر تغییر ده دا وخت غواړي. د میاخیل صاحب نظر من په لندو واخلم څو ثانی لرو. میاخیل صاحب څنګه امید لري چې تغییر براشي؟
زه فکر کوم چې ډیر زر تغییر رامسته شي او همدا یلته چې ما نظر زده چې موږ نه ته طالب هم کېدلی شو او نه طالب زمونږ هم کېدلی شي. اما داسې یو ځای را مسایده شي چې ولس انتخاب وکړي کچې
نه نه
هغه د طالب تبرک
کیو کنه نه نه مخیل صاحب بس وخت په خلاصې دوه لتا سول سیدی صاحب او لاتمر صاحب څخه مننه کوم زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه